افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د سنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیکو او امنیتی سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یادایش له خوا جلب او جذب کېدو ته زمینه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنځم په ورځ په راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې په خوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږی کوونکی و ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شو افغان کډوالو کې د جلب و جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څرګنده کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې له منلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو له مخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي، خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د سن په نوم بریتانوي خبرونې د دغه افغان نوم دی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوې افغانستان ته سفر کړی دی. دغه افغان وروسته تر هغه و پیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له سیمو له هغې ډلې بندي امیر نه د خپل سفر انځورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرت جنریک ویلي دغه افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالډ ټرمپ دولت ګواښ کړی که راتلونکي سه شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي، د یو شمیر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لرې کړي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالی کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداری د امریکا د دولت د یوې برخې د شټډاون یا تعطیلۍ طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي میلادي د نوي مالی کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي او له 1981 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مې رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکېچونو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیوری غوړولی. د پاکستان لوبډلې تیره شپه بنګلادیش ته په 1100 منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشمې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبه کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې 2 ځله لوبه کړې چې 2 ځله لوبه هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه نه دي ورکړي. هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماښام 9 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر ډیپلوماټیکي سرچینې وایي د داعش خراسان څنګه ممکن افغانستان ته اخراج شو کډوالو نه استفاده وکړي.
هیڅ وخت دم غوښتنه نمیتونه کې یو مهاجر کښون برګشت.
هیڅ کله نشو ویلای چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي. خو محرومیت، تعصب، بیوزلی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي.
کونړ کې د زلزله ځپلو د ستونزو دوام. سیف د چلډرن وایي خیمه د زیږنتونو په خونو بدلې شوې. افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیدو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه او د کابل اوسیدونکو د څښاک اوبو ته له نه لاسرسي شکایت لري.
فشار کم دی، اصلانی توبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکرون خلکو سره لاس ګریوان دي.
په پس له وخت نه مسخوتن به خانه به موږ دغه مشکل سره مخ کیږو.
نو راپور نه همشته هله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې رازو د سر راپورته. یو شمیر ډیپلوماټیکی سرچینې وایي افغانستان ته د کډوالو له خارج سره هممهاله ممکن داعش خراسان څنګه پیاوړی شي. فرانس پریس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دغه راپور داسې مهال ورکړی چې له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو اخراج په بیساري ډول روان دی. د کډوالو د برخې یو شمیر کارپوهان هم خبرداري ورکوي چې سخته بېوزلي او د کاري فرصتونو نشتوالی ستانه شوي کډوال د وسلوالو ډلو د نفوذ په وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګرځولی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
افغانستان ته لګاونډي خو ودونو د کډوالو د سنیدنی بهیر په پراخې دو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیک او امنیتی سرچینې ویرا څرګندوي چې سن شوی کډوال د اسلامي دولت ډلې یا نداءش لخوا جلب او جذب نشي. هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پریس خبري اژانس پنځمه د سپتمبر په 25مه په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته سنیدل داسې مال چې د هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و ډېر لوړ خطر شته چې د دایښ خراسان څنګه په تازه ستنو شوو یو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماټیکي سرچینې هم فرانس پریس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویا سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. چپه خبرې د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کېږي. فرانس پریس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي ستنېدونکي کډوال راته ګروسته له سترو ستونزو سره مخ کېږي لکه د کار نشتوالی د اوسېدو ځاینه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لورې د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کېږي.
هېڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډیرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او سنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تیل مریض کال د قوس په 18مه نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو لپاره خیمې د زیږنتون په خونو بدلیږي. سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله روختونو ته د غځېدلو لارو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان په خیمو کې زیږیږي. تر دې خیمو لاندې ځینې امیندواره میرمنې وایي چې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو او لارو د بندښت له امله روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو ته د لاسرسي د نستوالي په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې زیانګالو ته لګول سوې خیمې د ماشومانو په زیږنتونونو په بدلېدو دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د سپټمبر په 24 په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د زلزلو له امله اغېزمنو سویو سیمو کې دا مهال شاوخوا 12,000 میندې امیندواره دي او په راتلونکو میاشتو کې به ماشومان وزېږوي. حال کې چې په ټکو یې زمای هم پر رسیدو دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د زمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. په دې خیمو کې میشتې ځینې امیندواره مېرمنې هم د سخت وضعیت له امله شکایت کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکې او د شپږو میاشتو امیندوارې مور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، دا مهال د خاص کونړ ولسوالۍ د زلزله ځپلو په یو کم کې تر خیمې لاندې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل دا میرمن چې 22 کاله عمر لري وایي کم کې ورسره ګڼې نورې امیندواره میندې هم شته چې اکثره یې زلزلو کې زوبلی سوي هم دي او اوس دې حساس دوره کې هیڅ ډول روغتیايي اسانتیاو او حتی پاکو جامو ته لاسرسی نه لري. د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې کورنۍ خپل خپلوانې تر خیمو لاندې اوسیږي هم د دې وضعیت له امله ورته شکایت لري. د هم چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډیر ساده او ابتدایي ژوند ډیرو سہولتونو ته وړاندې لاسرسی نه و او اوس دغه ژوند بیخي له صفر پیل شوی دی. یعنی هغه امکانات چې کوم وو هغه هم له منځه تللي دي، لارې ویجاړې شوي دي. د نورو ننګونو سره سره دغه د میندو ناروغي هم یو لویه ننګونه ده چې په اوس وخت کې که څه هم حکومت او ځینې موسسات خپل کوشش کوي چې دوی ته روغتیایي چوپړونه برابر کړي، خو بیا هم ډېره اړتیا ده چې د دغه مور او ماشوم ژوند ته پاملرنه وشي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په راپور کې دغه راست په افغانستان کې د دې پروګرام د ملاتړ څانګې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې هیڅ ماشوم باید په خیمه کې خپله لومړۍ سا وانخلي. هیڅ ماشوم باید د زمي په رارسېدو سره پرته له بوټانو، ګرمو جامو یا تودوالي نه وي. میرمن رحمان خبرداری ورکړی چې د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیانګالي کړي. دغه ادارې زیاته کړې چې په زلزله ځپلو ولسوالیو کې هر لسو کورنیو کې نهه خیمو ته کډه سوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط چې د کورنۍ شپږ غړي یې په زلزله کې مړه سوي او اوس یې میرمن او 15 کوچني ماشومان تر خیمو لاندې اوسیږي وایي ډېر ماشومان یې ناروغان دي او دوی راتلونکو سړو ورځو ته سخت اندېښمن دي.
لویان او ماشومان ټول اکثریت اسال دي، خورځکی هم شته دي او اسال مریضی چې کوم د بیخي ډیره شوې ده. کوم ماشوم بیخي سخت شي او ضرورت دی ته پیدا شي چې مثلا هغه مونږ ویسو ډاکټر ته، نو بیا ډاکټر د پاره چې مونږ زو تقریبا یو سات یو نیم سات مونږ موټر کې لار وغو چې دلته کوم هغه نشته دی، دا صحیح خدمت نه وړاندې کیږي. زموږ لور وزن کړش 1 کیلو 200 ګرام وا، بیا هغه ویل چې دا خو بیخي ډیره ضعیفه شوې ده چې بیا ژمی هوا سړیږي او هلته خو بیا د ښار په نسبت منې هوا یو څه زیاته سړی، نو ماشومان یې زنانې او دغه بخش کې که دولت یې که خیریه موسسات یې داسې یو سیستم برابر شي چې د یخنی خلک ونه وایي.
د سیف د چلډرن راپور په ټکو تر زلزلو وروسته د پرله پسې ډبرو ښویېدو او راتلونکو اونیو کې د واورو له امله به هغه لارې هم بندې سي چې یوازې خلکو کولی سول پرې پلی مزل وکړي، چې په ټکو یې دا وضعیت به لا بدتره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د اګست 1 د زلزله کې چې د افغانستان ختیځ کونړ، ننګرهار، لغمان او او نورستان ولایتونه یې سخت زیانمن کړل. شاوخوا نیم میلیون زلزله ځپلي مرستو ته اړتیا لري او لا تر ډېر کورونه ویجاړ شوي یا بیخي نړېدلي دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق د سخت زمي له پیل څخه مخکې د ماشومانو او امیندوارو میرمنو د ملاتړ لپاره د بیړنۍ نړیوالې مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودولو باندې اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه خلکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې دغلته انټرنیټ محدود شوی دی او په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هیواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې بیان دی الیزابت سټیکنی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د ملا هبت الله اخوندزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول په افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګ کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لویو ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو، په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو سم ورزو، خیبر پښتونخوا ته د باړې سیاسي اتحاد غړو مشال راډیو ته ویلي چې د دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 24 نیټه په پېښور کې د اف سي ځواک له مشر سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. دغه مذاکراتي ډلې غړو ویلي و چې د اف سی ځواک مشر د تیرا اکاخیلو په پیخه کې بخنه وغوښته، چیرته چې د سپتمبر په 22 په بریدونو کې لږ تر لږه 24 تنه وژل شوي وو. دغه پرلت کوونکي وایي پرلت وروسته تر هغه پای ته ورسوه چې چارواکو ومنله چې وژل شوي کسان بې ګناه او ملکیان دي.
د باډې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخیلو شډلې سیمې په پیخه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسانې شهیدان او بې ګناه تسلیم کړل، نو ځکه یې احتجاج ختم کړ.
ای جی ایف سیم دا بے گناہ ڈکلیئر کرل چې بالکل دا بے گناہ دی او معافی مغوړو وای تحریری معافی لا وزې سینیئر سره مشوره وکم یا نه پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسرا ورساو او یو قوم او دا نه پس په سابو کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وی او جرګه به مخکې پرماتب کوي او جرګې او هم مطالبه دا هم دو چې بالکل د خیبر یا په فاټه اپریشن بند کړی شي چې نور دا واقعي په مخه لا یا منځل نه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د نه پس به د پیښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو به ورسره خبرې کوي چې هلته دې نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نښه کولو نه دې ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلعي سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 22مه نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نښه شوي وو او خواوشا درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې پوز هلته بمباری نه کړي او په دې کلی کې وسلوال موجود وو او بارودی مواد ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودیدلې دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او ویې ویل چې دا کسان ټول بې ګناه وو او هلته تحیث و وصلوال نو موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوی. د سپتمبر په 14مه نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیښه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقع ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو، خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل خبرونو ور اخوا
د کابل د مکروریانونو یو شمیر اوسیدونکو وای پورته پورونو ته په سختۍ او په پورته کېږي. د دوی په خبره په عمومي نلونو کې اوبه کمې دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدای او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو اخیستو اجازه نه وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکروریانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. معصومه چې د څلورمو مکروریانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي یا مجبوره دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي سا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغه بیا د کابل په دریمو مکروریانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل کته هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکي جوړه کړي، خو په خبرې د ورسی لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې اوبه ټانکي ته پورته کړي.
د موږ مکرانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوی، دلته حفظ و مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځ د خوانه ټولې ټانکي د اوبو پاسو کېجو به پس له وخت نه مسخوتان به خوانه به موږ د اوبو مشکل سره مخ کیږو.
د یادونه ده چې مکروریانونو کې دا چې وړو پړونو ته وبنه پورته کیږي، ډیره د دغو شرایطو د لودونکو سیدونکو د بام په سر خپل کورونو ته شخصي ټانکي نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړي مکروریانونو سیدونکو زرمینی ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکروریانو خلکو سره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي،
خود طالبان حکومت دو بو برخنا وزارت بیان متی اوله عبد او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسولینو په دې اړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. د طالبان حکومت دو بو انرژي وزارت دروان زیګدیس کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنچیر سین دو بو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چاري بشپړې شوي او د دې د معلوماتو لمخې عملی کار به درې کال وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو ته به د څخه کوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 28مه بیا د طالبان حکومت اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت لغړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2010 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه موسسې د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو پر فیسبوک سربیره د ازادۍ رادیو د واتس اپ چینل هم در سره خوښ کې د غراس په یوټیوب او ټویټر یا ایکس پانه کې هم ازادۍ رادیو مندلی شي. د خبری مجلې د پای شی بوت رسیدلی او رسای راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې اوسیدونکي وایي چې د خوست او مساخیلو ترمنز باید لارا ورته په اساسي ډول ورغول شي. نجیب الله الخیل د دې موضوع تفصیل در اوروي.
د خوست د اوشمیر نور لری پراتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مساخیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم خپل سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړی او کمسوره لارې لستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډیره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تیره شوي چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مساخیل ولسوالۍ د زوړ کور 2 تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال رادیو ته ویل
موږ ته د مساخیل ولسوالۍ د خوست نه چې دغه بهي لګ پخ شوی دی خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک لګ دغه سړکونه دي. دا خو ډیر ښه سړک دی نو هغه چې کله اوبر وزي موږ انتظار کوو، موږ سمریز وي انتظار کوو چې کله اوبه وچی شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو چې اوبه نه وچی شي موږ بازار ته نشو تللی. نو ځای په ځای دا چې ټول خامه لاره ده
روبو شو پس دوه مونده کې موږ بل پال دی کله چې د سیلابونه وزي یغ ته د موږ موټر څوک تکلیف لري به د بده زناناوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپلته 200 انتظار کی کله د 200 کو ډاکټر ته ورسید خو ورسید کو نه رسید دا ته د مار خطر وي نو سارک ته معاشه ضرورت دی پلو ته ضرورت دی.
د خوست د مساخیل اوسیدونکو زیاتوي په سو تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته تر سره شوی کارونه په هیڅ حساب دی. دوی د مساخیل په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن لارخه هم دریمه برخه لنده بولی خو د دوی په وینا ستونزه خراب والی دی. د یاد سیمې 2 تنه نور اوسیدونکو حمید الله او ملک سردار وایي
دغه سرک د 60 لارې څخه 2 کیلومتره کم دی، 1.5 کیلومتره کم دی. که دغه د مساخلو سرک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یخ سره وصل شي او ګردیز ته نو دا به د 60 لارې څخه هم سهولتي لارې وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو په دا منطقه کې ډېر غټ نفوس اوسیږي، ډېر نفوس اوسیږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مایرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته شوي چې موږ وایو چې سار نه بېخه پیره پټو که څپلۍ ورته وکړي خولۍ مې نه وي، که خولۍ ورته وکړي بیا مو څپلۍ نه وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلاتو د هر نگانه چې موږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیوالي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړي دي. کای طرفه موږ ته ان شاء الله چې کوم شایع دي ولست موږ نسمو ان شاء الله په واه بدویته رسیدګی کو.
یاد دیوی د خوست یو شمېر نور سیمو په شان د دې ولایت موساخیل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي.
د ازادي ملما
السلام علیکم احمد شیبریم خبرونه تشرحلی نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړی دی نصیب الله لایق د په کندهار کې ژورنالیزم وبسته دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخي عامر دی لایق سب خبرونه تشرحلی
شیبر سب سلامونه تاسو ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته
لایق سب کا لمړی لدی تخلص را شروع کو عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې چې جګړې په دې وطن کې نه وي خلکو بل د تخلص سره ډېر احتیاط کا اوسې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي استثنا خو بېله وه لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې وو افغانستان کې وو کوم داسې مسله وه بس تاسو څنګه یادونه وکړله دروند او محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو رابطه نه لرو دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی زما د کورنۍ مشران څنګه ویلي د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې چې دا تخلص مشران ورونه یې شیدي نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب تاسو تازه د ژورنالیزم له پنځه فارغ سوي یاستئ تقریبا یو کال وسو دا ژورنالیزم چې کله په پیل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پنځه ته انتخاب شو.
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار سوي چې د پوند د کورنۍ په خوښه باندې یو پنځه وای یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوریه د ژوند له سختۍ څخه به چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلې هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي. زه خپل له شونځي چې فارغ کېدلم له هغه لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم بیا یو غټ څه چې رااله هغه وخت کې 2000 کال د کورونا وایرس هغه کوم په دمرغه مسله چې هغه رامنځته سول نو په وښو کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول فرانس ډیر موږ هم بیا خپل هڅه نه درې شه خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېر پرې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخا کی هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه و نو خلکو ته فکر زکه دا شی درته اکثر ورسته بیا په آنلاین برخه کې بله بلی هڅې سوي چې مختلف خلکو له لوري څخه نو هغه کال زمش درسونه چې و به ډېر اصطلاح سره ټکنیس ول او داسې کمزوري هم سوله چې زما هدف دا و چې زبې ټیپ ته ورسم خو حالات دا نه چې بول ایو ور خدا به خیمه موږ لپاره به خیمه خوب خیال وکړ کانکور از منیج په کار واخیستس خو بیا هم کانکور از مینه واخیستس ول او تا ژورنالیزم نه از مالو بنه انتخاب تیبو او دوه هم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی وو تیب خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي کڅوک ډاکټر سی پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا شي یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي په غوښ فو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مش په کور کې وو ټلویزیون لګېدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیسټ ډېر ښه بحث کوي په اصلاح سره د پښتنو طرز د وینا طرز د سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله د دوو شانو سره په اصطلاح زه ډېر متاثر شوی وم سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدله حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښتو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښتو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شیم ده تب له ساينس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څنګه یو اړخ کې تب او بل اړخ کې ژورنالیزم ولدا خپل
ډیر جالب دی خپل فارغ شي دی جواب وړي زمال پر زه به دا یو خبره وکم دا چې زما ستاسو خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما ترګر هدا ورسره لاس کړیوان په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون او دا ترې وخت دا شی راسي نور زه خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که ساينسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټول باندې ان شاء الله شو برابر لاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د وښه ستادان سمه هم دا ورکه سم زه د دې سره بلد وم زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلې خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخې ورلاسي کوم شن هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سخت نه و
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اوسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې برسره تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان کې په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کده لورز د کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځني او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د وسره فرق دی او کته هم د خدمت مرکز او د نور لیر پرتو ولایتونو له فرق سره کې زبوهمه د سبه هم نه وایم چې موږ داسې په سیوی البته سلفي سره دا د لرو او موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځین مسائل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سي وی دي یا بسلا سره ځنه مزامل مو چونه مودې چې باید ورکول سي هغه نه ورکول سي خو ان شاء الله که د فیصدی اندازه زور کما د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توګه د لیو چې اوس کوم برخې کار هم کوم عمله وظیفه لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په سلا سره د کور لیکل دی او کڅو یو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزه نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملن برخه ده زوس وظیفه ورڅخه لرم
زما پښتنه دا و یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای چې خبرېم په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کېده چې تاسو دا ویلي چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې هم ده
نه په ځینو داسې دي در تر مزامین فرق شي برسب لکه څنګه چې په نور مسلې کې دا شی راځي استادان فرق کوي په قانون فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شوازي کوم شي ځینو استادانو نو سره ډیر خوري چلی ده اوس هم موږ دا غوښیو عملی کارونه هم را باندې کړی دي او وخت کې مو دې ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څو نشه تقاضا غونی کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه دګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شی ده کې وا نوري نه موضوعات خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مخته نسی وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اورې دي
بلې او زه خپل کوم په خوشبو کې ماده په ملي کچه د ټولو دلمر امدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوم چې پاکستان کې د نړیوال شو په لیول دوه نړیوال هم ندي بیا هم په څه سوني موس کار کوي هغه اندازه سره د بي بي سي الجزيره او امدارنګ طریقه کې ځنه نړیوال رسنۍ دي سي ان ان البته او سی جی ٹی این د جی رسنه یو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو کې ریکا هم دا شان چې موږ سر لاس غریوان و تر یو اندازې پر مو کتل او ور سره په دغه کې و اړیکه کې ول
یعنی تاسو تلویزیون ته ډیر اشاره وکړه ازادي رادیو مو اوریدا
بله ازادي رادیو مو اوریدل او دا زما سره مرکه اغه قدرت وایم د ارتباط یو لامل شاید امدا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې با یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کول ما غوښتل چې یو څه وګرځم زی معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تاکیبول البته دی غیخ پرونی می په استلا سره همدارنګ شی بر سب تاسو خپل خبرونی د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار متاکیبول
او ک بیرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلي نشته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شبر سب تاسو په دې پرکې تر موږ به خیا دی وایو چې په لسیزم تر موږ بالا کړ کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصلې زده کوونکي باید ور داخل سي عملي برخې کې اوس هم څونه چې تقاضا د غوڼې کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخې کې باید د هر یو کریډیټ او مزمن جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډیر زما لپاره صرف ژوندۍ شی شو هغه دا چې دا شان پرسوی دی زنه پوهیږم چې په افغانستان په لور کنټرول کې څنګه مسلې یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې ډیر ښه لایقي کورنی کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخ کې هم لورستو خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شوبه د ایوازې د امتحان په پښې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته مې کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته کړو چې استاد تاسو دا څه کار وکړي د محصل هغه د سیمستر د جریان کورنی دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مې ځکه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمبر په ارتباطو کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی عملی کار له خاطر او استاد لاس نمبر وټا کې د یو بل کورنی کار له خاطر 15 پاج نمبر وټا کې یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمبر تر لاسه کې د کول سي سي استاد ته وایي سي زه په دې نمبر باندې راځي نه يم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو یې ته بیا چانس ورکړي فرضاً 15 ورځې شپږ ورځې یو اونۍ وروسته او تیاری وکړه او ساده ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي چې دا هم بدلاره نه ده
نه دا بدلاله نه ده ځین مسایل کم دي سپیشل دي امتحان کور چې کنه ځوان دي څلور کال وخت دی د پونتن پجریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مدګی نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مری امتحان ورکړي د غل لپاره مدګی نه ولې د کافیا نظر دی چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته
ک ل پونتن شاته ولرسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي عملته مو ویلې ده او د منځنی او اجلې سره فار منځنی دوره او اجلې سره فار بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سي پارشه وروغت کې او بیا وری پاره رسول
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسه متوسطه خو میو زیاده د لوستې ده څنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسې نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خو ټول یو کندهار بالکل په دې
خطر نه وي وڅي کوم منځنۍ شوازي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم دی مورې ابتدایي دوره بشپړه کړله دغه مرویس کلیسې چې موږ ولاړو هغه لمړنی مکتب چې محلي مکتب دی دی کوچنی سیم په ساتو دی حتما محدود دوی د کار کولو د همدارنګم دی د ادارې د استادانو هر برخه چې وه دغه سیم پر محدود خو کوم نوې لیسې چې موږ ولاړو هغه د شهر په منځ کې یو لیسې ده چې زموږ لپاره به ډېر حیرانوونکی و لمر حیرانوونکی کار دا و چې هغه البته شونځي یو بل په خونه لیسنس ول زموږ لپاره چې ډېر وشې مسایل سمبالو استادان هم دومره لایق و چې موږ خپل اړین چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون و چې دغه څه چې سره روانه نسوې خو دا زموږ لپاره ډېر چالیب دی چې موږ لا ډېر منظم کړو دا د ژوند بیا لبینی د وری پر انسان چې راځي بیا انسان مزاج لا سره اوري
د لسی دا ورسم په میرویس نیکه شوانځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب له خوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مثلا و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیل سمه توړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سره سیستم چې مشته څو نه معلوم دی دوی سره لږی چې ډیر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوه زیات سپورټ کول سره برابر شوی دی د وخت مطابق زما په یادې چې موږ وخت کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی خو به له مکتب موږ ورغلی یم داسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدی ابتدایي شوانځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدی متوسطي کدی لیسي دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدی احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کی فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 ورځې کولونه 15 کلن البته په کې دوی چې ښه مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتوان زما به یاد فکر کومه اړوي تجربه نشته نو دا ډېر مهمه ده بیشه دیر مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ آگاهي خپل کلتور خپل ژبې او هر سره شنای یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر څه وته لي په کوکران په نوم یې
سیمه او خدا خود دوم رده ده وته لای کنه هغه دی عینو دی عینو مې هغه بل سر ته خلک ګورځینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل دا مسله د سدې چې خلک شخصیت لا لای سیمرس
نه نه شخصیت تک بل شای ده مو بخشي ما ساس خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کوونکې د ژوند په مختلفو مراحل کې ورولي مثلا په ابتدای مکتب کې مورولي، متوسطه کې هم شاید ورولي، پولیسه کې هم شاید ورولي، په پانتون دوره کې هم ورولي. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي، او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي، لکه د میرویس نیکه زیارت ته، لکه د احمد شاه بابا زیارت ته، کنه، او یا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته. نو طبیعي خبره ده چې کله د یو تعلیمي مرکز لخوا ورځي، نو هغه استاد هم تیاریانې نیولي چې دوی ته تشریح کړي. کته د کورنۍ له غړو سره لاړ سي، نو ممکن د زیارت ته یو دعا وکي او لاس پورته کړي او کېدې شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووزي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ته ورولي، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي، د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څوک جوړ شوی ده، بیا څوک ترمیم شوی ده، د دې اهمیت پوڅ کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ، کېدای شي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دی له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې شي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پرې کم راځي.
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر څه زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون، چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا موده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي، میډیا سنټر، هملته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره، دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، چون دا د یو افغان زده کوونکي لپاره، د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلدي، او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي، شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم لوسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه، کنه پخې کېدای شي دغه وسنۍ حالت هم ترسیم شي، او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي، هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم له ژورنالیزم سره، که هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي چې ورس په ورس ترې لري کې شي، او کنه همدغه د نشیاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر ښه معلومات شته چې ډېر یو پراخ علم دی او بېلابېلې برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیزو رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو، هماغه دي وخت په وخت محصلین آماده کوي لیزم پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوو یو ته یو برخه پر اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، همداسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز سره ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او که دراډو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه یعنی مختلف شان دي مختلف شان دي جالب سسری ایڈیٹ کړی دی او د غوس راته وای سپ زین کم پاتې کې د دې مرکه په اخر کې را سره شریک
شي بر صاحب کدا خبر وکم چې زخپل د نور گرافکس ڈیزائن تھے ایڈیپ سارا سارا ریڈیو پہ برخی کی ماں ہم تقریباً پہ کافی اندازہ سر کار کھڑی دی کندھار پہنتن پہ داخل کی دو پہنتن جاق پہ نام سر ایو ریڈیو ستا اور یہ دیو کال لفار ما دا والنٹیر کار کو نیش پسیفات کار کھڑی دی اور یہ میں اخبروانا در لود للا او داگر تر سانگ زا گائنا وقت دا شیرون نو یو دانا دوی دی کلمی ہم کوم البتا چه دخل دیر خوشی جا و دوائی چه تا دکلمه باید زیاد سی کچون در جن مصر بیتونه پا منظم دول مش همه یکشن استگی هر وقت چه مشو خسی و فراغت فلاس راسی فارغ وقت بیا مدک کار کردی دی او نور دیدی چه برخی که ده ایدیو ایدیت بزا دیر شایم چه ایدیو شای ایدیت کما
نه یک کمخ جالبه تجربه د سس یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوی په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شای چالي کله یو ډیر ناسم او ما د سسام کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس اټمن
لسه دا د ژوند برخه دی بس ډیر برخه
زی تاسو په یادی شي د کوم تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولی دا شریکول شي هغه ان شاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا سه وخت غلی و چې ما یو ام پوسټر ډیزاین کړیو نو دا پوسټر کسر دي چې ما درې وار سلور وارو الهام غوښتي بیا مې زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره دي چې ما ډیر کوشش وکړ چې د دې غلطي نور ایستسي ایز غلطي نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي او هر وار چې ما راسته دې په دې غلطي و نو بیا ما رضا سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډیره ساده و ډیره او څنګه معلومې دل خو زما به نور فکر کړي دا زما د ایډیټینګ غا دا ول سر دغه یو خاطره ول بته کوه یم دا سی ولات چې زما لپاره ډیر حیرانوونکی زه په دې نه پوهیدم چې دا خپل غلطي زولې نه سم پیدا کولای خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دته ما توجه سوچي سره دي چې دکې کوم وخت تر سی خو مسول کې بیا ګور یو ځل بیا هم باید تر نظر چې سی بیا باید شریک سی
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکې کې دې سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبا سم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي سي هم د سي انسان کې دې سي یو ور سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډ هم نه انسان ماشين نه ده څنګه لایق سبب هم لسنه ده
ام دا سې شي ورسره زه چې کله ژوند یاتمن هټه ولا پکښ راځي کله چې میزان سټډي یا می فیصله سره کوم داسې مسله فزې کې ګرځي دغه په اړه فکر کوم یعنی داسې وخت هم راغلی دی چې زه سارا تر ګرمې پر یوازې ناست وم ما په دې اړه سرچ کوي چې ماته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ایډیا راځي ایډیا چې ما ته نتلل په کافي اندازه مې کار وکړ خو خدای شي پکښ پښ شوی دی کنه
او دا دا ژوند خو هم د سیده ډیر مننه نسب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخ سکور ودان
سلامات وسي ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مو اخرا کې سلامات وسي
alma kai chukra ki mana opinam alma kai chukra ki mana rutyam saram ye khay takhpal yaar pazangana rutyam saram ye khay takhpal yaar pazangana opinam alma kai chukra ki mana opinam alma kai chukra ki mana نیوی ناست
تر څنګ د خوشحال خان وی دواړو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکی وی ټکال وی خبرې د افغان وی ستایي دونو مونا د افغان د پښتانا ستایي دونو مونا د افغان د پښتانا وینم علما کئ څوک را کی مانا وینم علما کئ څوک را کی مانا وینم نجیب ویل منصور سر گویا وی سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑد ملاوی لویا نندار وی دا